دا مشال رادیو ده نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د مې 10 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې په بلوچستان کې د چمن پرلط په ملاتړ د مظاهرو ترڅنګ د کروندګرو او دکاندارانو احتجاج او د پاکستان تحریک انصاف او جمعیت علما اسلام د جلسو په ګډون یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو خلاصه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ لمړی د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ په بلوچستان کې د چمن پرلط په ملاتړ لاریونونه کړي دي د شمالي وزیرستان دکاندارانو په میرامشا او پېښور کې د موضوع لپاره مظاهره کړي دي او د اوکراین ولسمشر د هغه هیواد د دولتي ساتونکو مشر له دندې لیرې کړي دي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ په نوم حکومت مخالف شپږګوندیز ائتلاف نن د چمن پشین ژوب او قلعه سیفلا په ګډون د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې د چمن پرلط په ملاتړ لاریونونه او احتجاجي غونډې کړي دي د ائتلاف مشرانو د چمن پر پرلطوالو د افسي د مبینه ډزو غندنه وکړه او زیاته کړې چې د پرلطوالو غوښتنې دي ومنل سي د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې د 2023 کال د اکتوبر له 28 د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاسپورت او ویزې شرط عملي کېدو پر ضد پرلط روان دي د پرلطوال په وینا د مې پر څلرمه اف سي د هغوی پر احتجاجي کیم برید وکړ او په ډزو یې دوه پرلطوال ووژل او تر لاس زیاتې ژوبل کړل بلخوا د سرحدي ځواک یا اف سي ویاند مشال رډیو ته ویلي چې دا د هغوی خلاف د سیسد او ادعای کړي چې پرلطوالو خپل ډزې کړي دي خو د دې دعوې د تصدیق لپاره کوم ډول ثبوت نه دی وړاندې کړي پرلطوال زریغ پیش سم دستي ورسته د چمن او کوټ ترمنځ لوی لار تړلې او بلخوا په چمن کې د پاسپورت دفتر د خبريالانو مرکز او د نېشنل بینک ودانی د احتجاج په توګه تړلې دي هغوی غوښتنه کوي تر څو چې د ډزو کوونکو سرتیرو پر ضد مقدمه نوي درسوي تر هغو به د دوی احتجاج روان وي د بلوچستان د کروندګرو اتحادیه د بجلی لوډ شیډنګ خلاف تر احتجاج ورسته د صوبایي اسمبلی مخ ته پرلط وهلې دي پرون په کوارټ کې په احتجاج کې شریکو کروندګرو وویل چې د برېښنا د ویش اداره ورته له تیرو اتو میاشتو راهیسې په 40 ساعتونو کې یوازې 3 ساعته بجلی ورکوي چې کافي نه ده کروندګرو وویل په دومره کم وخت کې مځکې نو به کیږي چې له وجې فصلونه خرابیږي د بلوچستان د کروندګرو ټولنې مشر حاجي عبدالرحمن بازی مشال رادیو ته وویل چې د بجلی اداره د باوړیو یا کویانو مالکانو ته د میاشتې 3.5 لک روپۍ بل استولې دي چې دا ورته د منلو نه دی
پګرد صبح کې دا وخت صرف مرتدري ګلته بجلی راکې نو موږ دا غواړو چې کم سه کم عمر ته دا توګم چې بجلی دا سيزن نه چې او موږ غرب سه غرب پر سمسي توانای باندې راکې چې موږ زیاته بجلی نه غواړو موږ پر سمسي توانای ته می واري او تر هغه وخت چې وګر زمیدارانو ته دا سمسي ملاويږي مرتدري بجلی ملاو
بلخوا د صوبایي اسمبلی ځینو غړو پر لطوالو ته ډاډ ورکړی چې دغه مسله به له واپډا ادارې سره وڅېړي خو پر لطوال وای تر څو چې غوښتنې نوي منل سوي تر هغو به خپل احتجاج ته دوام ورکوي د شمالي وزیرستان د میرامشا د ډنکرل سوي بازار دکاندارانو نن په میرامشا او پېښور کې د خبري غونډې او مظاهرو پر مهال له حکومت غوښتنه کړې ده چې معاوضې د ورته ژر وسپارل سي د دکاندارانو د اتحادیې یو مشر شیرولی خان نن مشال رډیو ته وویل د هغوی له ډیرو هڅو وروسته حکومت یو نیم ارب روپۍ جاري کړي خو دا پیسې تر اوسه پر دکاندارانو نه دي ویشل سوي د میرامشا د دکاندارانو د ټولنې عمومي سکرټر ثنا الله خان وایي دکاندارانو په یو وخت په میرامشا او پېښور کې د خپلو معاوضو د ترلاسه کولو لپاره مظاهره کړي دي بل پلو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی نن مشال لري ته وویل چې د معاوضې پیسې حکومت منظوري کړي دي خو د شمالي وزیرستان انتظامی اکاونټ ته تر دې مهاله نه دی رسیدلی او چې څنګه هم ورسیږي هغوی به بې له ځنډه پر دکاندارانو وویشي د پاکستان پوز په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوال پر ضد د زربیاز په نوم عملیات وکړل چې پر مهال د میرامشاه بازار رنگیدو ترڅنګ د سیمې کورونو ته هم زیان رسېدلی او تر 1 میلیون زیات وګړي بې کوره کړل شوي هم ول له پاکستان سعودي عرب ته د حاجانو پروازونه لپاره رئیس پیل سوي دي د پاکستان د ملي هوایي شرکت یا پی آی ای ویاند عبد الله حفیظ پرون مشال رډیو ته وویل چې له کراچي لاهور او اسلام آباد څخه په 11 الوتکو کې 2016 زیارت کوونکي سعودي عرب ته رسول سوي دي نوموړی وای دغه پروازونه به د جون تر 10 روان وي او سږ کال به شاوخوا 4.5 لک حج کوونکي د پی آی ای په 100 پروازونو کې د سعودي عرب جدي او مدینه ښارونو ته رسول کیږي په دغه کې 9000 کسان د سرکاري حج سکیم او 15000 د شخصي حج سکیم لالارې زی بلخوا د حاجانو واپسی به د جون پر 10 پیلېږي او د جولای تر 28 پورې به دوام لري سږ کال له پاکستانه سعودي ته د حج لپاره تلونکو کسانو باندې څه د پاسه 1.5 لک روپۍ لګښت راځي. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی پرون د هغه هیواد د دولتي ساتونکو مشر له دندې لرې کړی دی. تر دې وړاندې د دولت دوه ساتوندیان چې د ولسمشر پر حفاظت موظف ول د زیلنسکی د وژنې پر منصوبې جوړولو تورن سوي ول. زیلنسکی په یو امر کې د سټیټ ګارډ مشر سرهی رود له خپلې دندې لرې کړ او تر اوسه یې د هغه پر ځای د بل چا د ټاکلو اعلان نه دی کړی. روان اونۍ د اوکراین امنیتي ادارې ویلي ول چې دوی د دولتي ساتونکو دوه کرنلان د زیلنسکی او د ځینو نورو لوړپوړ چارواکو د وژلو د پلان جوړولو په تور نیولې دي. د یاد ادارې په وینا دغه دواړه کسان د روسیې فدرالي امنیتي ادارې ګمارلي ول چې مسکو ته به پټ معلومات هم ورکول. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. پروان خبرونه کې د دې ترڅنګ د نور راپورونو تفصیل هم اوریدلای شئ. د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ په نوم حکومت مخالف شپږګوندیز ائتلاف نن د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د چمن پر لات په ملاتړ لاریونونه او احتجاجي غونډې کړي دي. پاکستان تحریک انصاف پرون د هغه ګوند د بنسټګر عمران خان او د هغه د میرمنې له جیل څخه د راخوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهره کړې دي.
هغې ته دا ووایه چې د تحریک انصاف ورکر نور ایسته غواړي خو چې چا ورسره زیاتي کړی دی هغې سره صرف حساب کتاب پکار.
اخوا په پېښور کې د جماعت علما اسلام پی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ولی چې استابلیشمنت یا پوز دی په سیاست کې لنوري لاسوهنی ډډه وکړي او واک دی عوامي نمائندګان ته وسپاري.
یہ حکومتیں یہ اسمبلیاں اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ تو ہو سکتی ہیں.
د شمالي وزیرستان د میرامشاه د رنګرسوي بازار دکاندارانو نن په میرامشاه او پېښور کې د خبري غونډې او مظاهرو پر مهال له حکومت یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې معاوضه دي ورته ژر وسپارل شي.
نن یو نیمه ربري پی میشت د وزیرستان خلک تجار ولا دغه خوري الکی وکړلا دا کله پېښور ته تښتا کله اسلام آباد ته تښتا.
پر دې سربیره د رواني غړي په بهیر کې یو شمیر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سروسي. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ په نوم حکومت مخالف شپږګوندیز ائتلاف نن د چمن، پشین، ژوب او قلعه سیف په ګډون د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د چمن پر لات په ملاتړ لاریونونه او احتجاجي غونډې کړې دي. په همدې اړه دا وخت د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راسره د ټلیفون پر لیکه دی. ایوب صاحب، تر ټولو لمخه کړه دغه احتجاج تفصیل د اوریدونکو سره شریک کړئ، مهرباني وکړئ.
ډیره مننه عظیمی صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم په خبرونو کې وویل چې نن د پاکستان تحفظ عین چې کوم د حزب اختلاف یو اتحاد د شپږ سیاسي جماعتو هغه د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې لکه کلاسیفلا، لورلایی، پشین، کوټه او د صوبې په نورو برخو کې احتجاجي لاریونونه او مظاهرې کړي دي او د دې د مظاهرو برخه د چمن چې کوم پر لت روان دي د شاوخوا اووه نیمو میاشتو څخه د دې ملاتړ کړی دی. پر دې مهال د مظاهره چانو په دې کې چې کوم شپږ جماعتونه وو دوی په لاسو کې خپل خپل د سیاسي جماعتو بیرغونه بینرونه راخیستي وو او دوی دا غوښتنه کوله چې د پاکستان افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک چې کوم سرحدي پوله ده دا د تیرو اووه میاشتو د زیات وخت راهیسې بنده ده چې له امله د چمن او سپین بولدک چې کومې سیمې دي په دې کې بیروزګاري زیاته شوې ده ځکه چې د دې څخه لمخه به پر دغه پوله د خلکو تګ راتګ کېدی او بیا په خاصه توګه دلته زیاتره هغه مزدوران یا خواریکښ وو چې هغه به د ورځې پر مهال بولدک تتلو او بیا بل دغه ځای وشي راوړي. نو دغه اوس پوله چې د بند ده دوی دا وویل چې د پاکستان مرکزی حکومت چې کومه پریکړه کړې ده د پاسپورت او د ویزې د شرط نو دا د دوی په خبره چې د چمن پر سرحدي پوله دا پلې کېدی نسی عملي کېدی نسی په کار دی چې د پاکستان مرکزی حکومت دغه سرحدي پر دغه سرحدي پوله چې کوم د پاسپورت او د ویزې شرط هغه سم د لاسه واخلي او دوی دا هم ویلې چې دوی به د چمن د پرلتوالو ملاتړ جاری ساتي روان ساتي ځکه چې دوی په خبره دا په سیمه کې لاله مخه بیروزګاری زیاته ده د وچکلي له امله د بلوچستان چې کوم پښتون میش سیمې دي هلته باغونه فصلونه د تباهۍ سره مخ شوي دي او په داسې حالاتو کې د چمن او د سپین بولدک چې کوم پوله دا داغه بندش د خلکو لپاره نه وازی بیروزګاری زیاته کړی ده، بلکې پسیمه کې امنیت هم خراب دی. او بلخوا که موږ الته وګورو په چمن کې د تیرو یو سل دو نیوی ورځو راهیسې داغه پرلت روان دی، احتجاج روان دی، او نن هم په چمن کې د چمن پاسپورت دفتر او د چمن او کوژک د چمن او کوټ ترمنځ کومه لویه لار ده په کوژک کې هغه تړل شوی و. دغه ډول د پرلتوالو لخوا د پریس کلب تر څنګ د بی آر اس پی دفتر او نیشنل بینک چې دی هغو ته هم کلپان لګېدلی دی د نن څلورمه ورځ ده. او دوی دغه ګام دغه وروسته پورته کوي کله چې د می په څلورمه نیټه د پرلتوالو په وینا چې د سرحدي عسکرو لخوا ډزې شوي وې او په هغه کې دوه کسان د دوی په وینا چې مړه او بیا لس نور زخمیان شوي وو، خو د سرحدي عسکرو لخوا د دې پیښې د دې تردید شوی وو چې په دې کې سرحدي عسکر لاس لري، او دوی دا ویلي وو چې په دې کې د خپل د پرلتوالو لاس دی، خو دوی په دې اړه څه شواهد نه وړاندې کړي وو خبریالانو ته. البته چې کوم پرلتوال دی هغه دا وایي چې د دوی احتجاج به تر هغه وخت پورې اوس روان وي، ځکه چې دوی وایي چې د اکتوبر د 20 مینیټ څخه چې پر پوله کم صورتحال وو په هغه ډول دی دغه پوله بیرته خلاص کړل سي، او دوی د پاسپورټ او د ویزې چې کم شرط وو دې منولو ته تیار نه دي. دوی غوښتنه لري چې د پاکستان حکومت پر خپله پریکړه باندې نظرسانی وکړي او د شناخت کارډ او تذکرې د لارې دی د چمن او سپین بولدک و خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي چې دغه ډول دی وکولی سي چې هلته خپل روزګار وکړي او د تجارت چې کومه لړۍ دی هغه بیرته بحال سي.
ډیر مننه ایوب صاحب د تازه معلوماتو سره شریکولو. په مخمشه زموږ غل مشال رادیو څخوري د چمن پر لټوال یو دا غشتنه هم کوي، لکه څنګه چې ترين صاحب خپل خبري کې وویل چې د اف سي سرتیرو لخوا د مباینه د زورسته دوی دا وایي چې د ځکونکو سرتیرو پر ضد مقدمه هم درج کړل سي، او تر څو مقدمه نوي درسوي نو دوی د چمن او کټ ترمنځ لار او هلته د زینو دفترونو د ودانیو تړل به برته بحال نه کی.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
اوس موږ غل مشال رادیو څخوري د مشال رادیو د نننۍ خپرونې دغه لومړۍ نیمایي زیاتره جلسو او مظاهرو ته ځانګړې شوې ده. ځو پېښور ته لومړی د پاکستان تحریک انصاف د جلسی حال درکو. پاکستان تحریک انصاف پرون د هغه ګوند بنسټګر عمران خان او د هغه د میرمنې له جیل څخه د راخوشکولو لپاره احتجاجي مظاهره کړې دي. د ګوند مشرانو احتجاجونو ته په خپل ویناګانو کې ویل چې د روان کال د فبروري په 3مه په سو انتخاباتو کې هم درغلي شوی وي، خو انتخاباتي کمیشن دا تورونه په وار وار رد کړی دي. بلخ حکومت دا ویلي دي چې عمران خان او د هغه میرمن د اداري فساد په قضیو کې عدالت سزا کړی دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال عظمت علي اشاره کوي.
د مئی په نهمه د پاکستان تحریک انصاف پلاویانو او مشرانو په ټول ملک کې د ګوند مشر عمران خان، د هغه د ښځې بشرا بیبي او د نورو پلاویانو د جیلونو نه د راخوشي کولو او د 8 فروری په انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړي. دا په مردان خار کې د پاکستان تحریک انصاف پلاویان او د اسملو غړي دي چې احتجاجي مظاهره کوي. دا مردان په احتجاج کې شریک د قومي اسمبلی غړي عطف خان اویل چې د عمران خان د راخوشي کېدو پورې به احتجاجي مظاهره جاری وي.
او هغه ته دا وایي چې تحریک انصاف ورکر نور ایستنه غواړي، خو چې چا ورسره زیاتې کړې دي هغه سره صرف حساب کتاب پکار چې راینده د پاره څوک داسې کار نه کوي. او دویم نمبر د عمران خان رهایی د پی ټی آی ورکر نور ایستنه غواړي، نالے نغوالی، کسے نغوالی، ٹرانسفر نغوالی، کسے عمران خان غوالی، مداغی دا پارا بے انشاءاللہ تعالیٰ چی رو جو پنجاب با موبلائز کو او دا کے پی خلق با پی دا دی طرف اور جی انشاءاللہ تعالیٰ دا کراچینا دا سن نبم خلق رازی او عمران خان با بیا یو زل وزیر اعظم کو او پی دی کسے ماند بکی نو اچھے تاک 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 اچھے
دا په پیښور چوک یادگار کې د پاکستان تحریک انصاف پلاویان احتجاجي مظاهره کوي چې پکې د ګوند د مشرانو تر څنګ زنانا پلاویانو هم ګډون وکړو. احتجاج کې شریکي مهوش مزر مشال ریډیو ته ویل چې تیر کال د مئی په نهمه د عمران خان د گرفتارۍ پر ضد احتجاجي مظاهرو کې ځینې پلاویان گرفتار شوي چې تر اوسه لا نه دي خوشي کړی شوي.
مونږ لپاره دا بلیک ډے دی، بالکل دی، هر چا لپاره دا بلیک ډے دی، څنګه چې مونږ لپاره دا بلیک ډے دی، ځکه چې یو عوامي لیډر وو چې کوم گرفتار شوی او غیر قانوني طریقې سره دا بلیک ډے دی، ځکه چې دا آئین پاسداری نه بشوي په دې ورځ باندې او اوس هم نه کیږي. اور بلیک ډے دی بالکل، چونکې عام عوام شهید شوی دی ورکې او دا زمونږ د پبلک پراپرټي او پبلک ذهنو ڈیمیج شوی دی. زمنگا نور سے مطالبہ نشتے، زمنگ صرف دا مطالبہ دا چے اولم دغه مطالبہ وا چے چا دا ہر سکڑی دی کاغذ زیم کتیم سو کم چے دی اغا سی سی ٹی وی کیمراز اویلیبلی ایویڈنس اویلیبلی چے چا دا کڑی دی اغا پکار دے چے خپل اینڈ تورسی اور اگی تا سزا ملوشی اور یو دا جسٹس یو ماحول زمنگ پدے خپل ملک پیدا شی.
تیر کال دا مئی پنہما پولیسو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د عدالت نه گرفتار کړو چې وروستو د ګوند پلاویانو په ټول ملک کې احتجاجونه پیل کړل. د خیبر پختونخوا د پولیسو په وینا چې په مظاهرو کې احتجاج کوونکو ځینی سرکاري، فوزی او غیر سرکاري ودانو ته زیان رسولی او 15 پولیس هم جوبل شوي وو. د پیښور په احتجاج کې شریک د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا د سوشل میډیا هیډ اکرام کټانا مشال ریډیو ته وویل چې په احتجاجي مظاهرو کې د ګوند له 15 زیات پلاویان مړ شوي وو.
نن یو کال مخکې هم په 9 مئی باندې د وخت وزیر اعظم چې کومو دغه د اسلام آباد های کورټ اغوا شوی او هغه های کورټ اغوا شوی، نن بیا دغه نه 3 ورځې پس هغه ثابت شول چې هغه اغوا کېدل غیر قانوني وو.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په بیا بیا ویلي دي چې ټاکنې شفافې او منصفانه وي او پکې له هیڅ ګوند سره ټګي نه ده شوې. د مئی په نهمه د پنجاب، بلوچستان او سندھ اسمبلیو د نهم مئی د پیښو پر ضد مزمتی قراردادونه هم منظور کړل. د مئی په نهمه د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو راپور کې ویلي چې باید د پاکستان حکومت ته د نهم مئی په پیښو کې گرفتار کسانو ټرایل وکړي او هغوی دې راخوشي کړي. روان کال د جنوري په 10مه د پاکستان سپریم کورټ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او پخوانی ډیپټي چیئرمین شاه محمود قریشی ته په سایفر کیس کې د 10 کالو د قید تیرولو سزا اورولې وه. عظمت علی شاه، مشال ریډیو.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په پېښور کې پاتې کیږو، خو له پاکستان تحریک انصاف ځو د جماعت علما اسلام پر لور. د جماعت علما اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې اسټابلیشمنت یا پوز دی په سیاست کې له نورې لاسوهنې ډډه وکړي او واک دی عوامي نمائندګانو یا استازو ته وسپاري. مولانا فضل الرحمن پرون په پېښور کې د عوامي اسمبلی په نوم جلسې ته په وینا کې یو ځل بیا تور پورې کړ چې د هغه هیواد اسمبلیان د پوز په خوښه جوړیږي او ماتیږي. نوموړي دا وکړه چې په پاکستان کې په سرژنیو سو انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلي شوې ده، بلخو د پاکستان پوځ په سیاست کې د لاسوهنې تورونه تل رد کړي دي او د انتخاباتو کمیشن هم دغه انتخابات شفاف بللي ول. په دې اړه نور حال د غلام غوس پراپور کې واوري.
40 اسمبلی نامنظور، نامنظور، نامنظور.
د اتمې فبروري د انتخاباتو نه منلو او ټولو اسمبلیانو ته د جالي اسمبلیانو ویلو دا نارې د عوامي اسمبلی په نوم د جمعیت علماء اسلام فی د نهم مئی د پیښور په جلسه کې په بیا بیا پورته شوې. جلسې ته په خپل وینا کې د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن نیخ پنیغه په پوزي اسټابلیشمنت په سیاست کې د لاسوهنې تورونه پوری کړل او غوښتنه یې وکړه چې پوز دی د سیاست نه نور لاس واخلي.
یہ حکومت ہے، یہ اسمبلیاں اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ تو ہو سکتی ہے.
دا حکومتوں او اسمبلیاں دے اسٹیبلشمنٹ نمائندہ کی دیشی خود دیتا دولس نمائندہ حکومتوں ویل زما پا ان دا پاکستان دولس توہین دے. مونگ دے لپار راغدیو چی تاسو تا اوائیو چی معاملات سم کئی او سیاست لاس واخلی.
کہ آپ کو بتائیں کہ معاملات کو ٹھیک کرو، سیاست سے دستبردار ہو جاؤ.
مولانا فضل الرحمن دا اسٹیبلشمنٹ پہ سیاست کی دلاس وہنی دنی وکو ترسنگ دا قبائلی سیمو پہ پختونخوا کی پزم کولو او دا پوزی عملیاتو او دا افغانستان سر پہ پولا دا ازغن تار لگولو باوجود دا روانی بدامنی پہ پیخو او دا وسلوالو دا بیار اتگ او پا علاکی دلو پا علا هم دا سختو اندیخنو سرگندوانا اکڑا او زیادہ اکڑا.
آج پھر میری زندگی کیوں خطرے میں ہے؟
نن زما جون بیا ولی په خطر کې دی. تا ل 2010 عملیات پیل کړی دی. نن 2023 دی. سوال لس 15 کال وشو او مونږ ته د امن راکولو په نوم دی قبایل تباہ او برباد کړل.
همیں امن دینے کے نام پر قبائل کو تباہ و برباد کر دیا.
مولانا فضل الرحمن ویل چې د قومي اسمبلی ترڅنګ په سند، بلوچستان، پنجاب او خیبر پختونخوا کې ورته هم اسمبلیان د منلو وړ نه دي او د جالي اسمبلیانو په ضد به خپل مبارزه جاری ساتي. د مولانا فضل الرحمن لخوا په پوز د تازه نیوکو په جواب کې د پوز یا د پوز د مطبوعاتي ادارې لخوا سندي ویلې شوې. خو تر دې وړاندې د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR د اتمی پروري د انتخاباتو په اړه ویلي وو چې په دغه انتخاباتو کې د امنیت د ذمہواریونه علاوه د دوی هیڅ کردار نه وو او سیاستوال د دوی په سیاست کې د خپل کولو څخه ډډه وکړي.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودي خبرې کمی دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري له پېښور د سیاسي احتجاجونو څخه ځو د ولسی احتجاجونو پر لور. د شمالي وزیرستان د میرامشاه د ډنګ خلسوي بازار دکاندارانو نن په میرامشاه او پېښور کې د خبري غونډې او مظاهرو پر مهال له حکومت غوښتنه کړې ده چې معاوضې دې ورته ژر وسپارل سي. بلپلو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدین مشال راډیو ته وویل چې د معاوضې پیسې حکومت منظوري کړې دي خو د شمالي وزیرستان انتظامیه اکاونټ ته تر دې مهاله نه دي رسیدلې او چې څنګه ورسیږي هغه به بے له ځنډه پر دکاندارانو وویشي. په دې نور حال عمر وزیر کوي.
نن میرامشاه بازار دکاندارانو او مارکیټونو مالکانو نن بیا میرامشاه پریس کلب کې د خپلو توانونو معاوضو لپاره خبري غونډه وکړه. دکانداران وایي چې کلونو پس حکومت د دوی د توانونو معاوضې جاری کړي خو ورته یې ویشي نه. میرامشاه بازار دربیازب عملیاتو کې په مکمله توګه ډنګ شوی و چې حکومت تر ستنېدو وروسته ژمنه کړې وه چې د بازار او ډنګو کورونو مالکانو ته به معاوضې ورکړل کیږي. د دکاندارانو اتحادیه یو مشر شیرولی خان وویل تیر شوی حکومت چې ورته د توانونو یو نیم ارب روپې منظوره کړې نن یې هم نه ورکوي.
تجار سره ډېر جوړ ظلم شي چې بچیونه به تعلیم شول نه نه یس فیوره د روسی بچیون خطه جمعې غوړي هغه خلک چک پکورډې کاروبار کو د افغانستان سره د بار ملکه سره نن هغه دازي ته رغلی دي چې نن هغه زکوته ته سترګې دي نن یو نیمه رب ریپي مشت د وزیرستان خلک تجار ولا دغه خوري الکی وکړه دا کلا پېښور ته تښتا کلا اسلام آباد ته تښتا.
د میرامشاه بازار دکاندارانو اتحادیه جنرال سیکرټر ثنا الله خان مشال ریډیو ته وویل چې میرامشاه کې هم دکانداران په احتجاج دي او په خاور کې هم احتجاج کړي.
مشتا یو نیم عرب ریپي رو ولې دي نو ډایرکټه مشتا چکینا شری شي او سکان دوه عرب ریپي او وفاق سره پدې دي ادا مشتا شې چې کیم دي کندور پدې دا چې هغه تامل اوځي ډېر وخت نه بیروزګار شوی او په داسې ډېر خلک داسې چې خواندینه او خولي خپل منافع کو دغه نه دا خوان نو خولي او کچره مشتا دا پیسې زر نظر ملاو نشولې مشک دای شي اول کوئی فیډی ام مخشه یا وزیر اعلی کر مخشه یا کور کمانډر مخو کر مخشه مش به تر نشه نوی خو تر نه داس در نوی چې هغه نه ختمه ولې تر نوی.
متاثر دکاندارانو دوه ورځې وړاندې په خبر پریس کلب کې هم خبري غونډه کړې و. دوی وایي چې غوښتنې و نه منل شي نور بیا مجبور دي په خبر کې پرلت پلاوي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت متعلقه چارواکو سره په تماس کې دی. د دکاندارانو یو نیم ارب روپې چې منظورې شوې د انتظامیه اکاونټ ته فنډ نه دی راغلی. څنګه هم چې صوبایي حکومت د معاوضو فنډ جاری کړي متاثره دکاندارانو ته به یې وویشي. خو دکانداران وایي چې په هیلو بهانو یې ورباندې کالونه تیر کړل. په وار وار یې د دوی تصدیق انتظامیه او هم فوزي مشرانو وکړ. پېښور های کورټ کې هم دوی کیس ګټلې خو لا هم ورته منظور شوې معاوضو نه محرومه دي. ضرب اعظم عملیاتو کې میرامشاه میرعلي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه لزمکه سره سم کړل شوي ول چې دستانې دوپس د میرامشاه نیمایي او میرعلي ټولو دکاندارانو ته معاوضې ورکړل شوې. او د تاخیل ټول دکانداران او د ځمکه مالکان لا هم پاتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غل مشال ریډیو خوري او بنو څخه ځو د کوټي پر لور. د بلوچستان د کروندګرو اتحادیه د بجلی لوډ شیډنګ خلاف تر احتجاج وروسته د صوبای اسمبلی مخې ته پرلت وهلې دي. پرون په احتجاج کې شریکو کروندګرو وویل چې د برېښنا د ویش اداره ورته د تیرو اتو میاشت راهیسې په څلور ساعتونو کې یوازې درې ساعته بجلی ورکوي چې کافي نه ده. بلخوا د صوبای اسمبلی ځینو غړو پرلتوالو ته ډاډ ورکړی چې دغه مسله به له وابډا ادارې سره وڅېړي، خو پرلتوال وایي تر څو چې غوښتنې نوي منل شوي تر هغو به خپل احتجاج ته دوام ورکوي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال ایوب ترین له کوټې راکوي.
د بلوچستان زمیندار اکشن کمیټي یا کروندګرو د اتحادیې تر سوري لاندې د مئی په نامه نیټه په کوټه کې یو لاریون راوتلی، کوم چې د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته د بلوچستان اسمبلی و مخته په پرلت کې بدل شو.
حکومت کی زمیندار کوش پالیسی، 22 گھنٹه کی لوډ شیڈنگ.
د پرلت بر حوال وای چې د تیرو اتو میاشتو راهیسې د بلوچستان و کروندګرو ته په څلورویشت ساعت کې یوازې دوه یا درې ساعته بجلی ورکول کېږي، چې له امله د دوی باغونه او فصلونه د تباهۍ سره مخ دي. په دې اړه د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې مرکزي سکتر اجی عبدالرحمان بازی و مشالډو ته وویل چې د وابډا لخوا د کویانو و خاوندانو ته درې نیم لکه روپۍ بیل پر یو کوی لېږدول شوی دی، کوم چې د کروندګرو لپاره د ادا کولو وړ نه دی.
په ګرد صوبه کې دا وخت صرف مرته درې ګنټې بجلی راکوي، نو موږ دا غواړو چې کم سے کم عمر ته دا تو ګنټو بجلی دا سیزن نه کې، او موږ غر سے غر پر سمسی توانایی باندې دغه کې موږ زیاته بجلی نه غواړو، موږ پر سمسی توانایی ته می واړی، او تر هغه وخت چې وګر زمیدارانو ته دا سمسی ملاویږي موږ ته د بجلی ملاو نه. هغه خو موږ سره رابطه کړو، موږ هر څوک چې موږ سره راځي هغه موږ وروڼه دي. موږ خو د ګرد صوبه خلکو خبره کوو، د یو چند افرادو
د دې زمیندارانو په خبره چې د وسنۍ بارانو او ژلۍ له امله هم د دوی و باغو او کروندو ته زیان اوښتی دی. په دې اړه د زمیندار اکشن کمیټي کلا سیف الله چیرمن عبدالله جان زیاته کړه،
صرف د غنمو فصل به موږ مکمل تباه او بربادو، صرف د الله رحم را باندې وسو چې هغه د الله په رحم باندې موږ څه بچاو. خو زموږ ډېرې ضلې په ژله بارۍ او په سیلاب کې متاثره شوې. د بلوچستان ته 425 فیډره د زمیندار غدي، دا 425 فیډره ته په اته میاشت کې دوی ګنجه بجلی ورکوي. هغه دومره کم وولټیج باندې ورکوي چې د شنګ وبنې شخصه کنی و فصل ورکول ته ډیر آزاده خبره ده. نو زموږ نن د ګرد بلوچستان د ذمہ دار شنګ کمیټې هرتال دی، د ذمہ دار بچان دا ټیم په کولو کې کار کوي، د ذمہ دار بچان دا ټیم له سکولو راوګرځیدل، د ذمہ دار بچان دا ټیم پر خودکشي باندې ذمہ دار مجبور دی.
د پرلت برخوالو زیاته کړه چې د دوی احتجاج به تر هغه وخت پورې روان وي چې تر څو یې غوښتنې نوي منل شوي. په دې اړه به غوږ شو د پښین د کروندګرو د اتحادیې و مشر سید عبدالقهار آغا ته.
نن دا زمیندارانو دا فیصله کړې ده، که دلته زموږ میاشت لګېږي، که دوې لګېږي، که کال لګېږي، موږ د اسمبلۍ و مخته خالي وځی نیوی. اوس به زمینداران په زرو په لکو په تعداد باندې راځي، او موږ به درا ساعته ناست یو، خالي پر بجلی پر بالېدو باندې اوس نه ځو. بجلی به هم بهاله کوي، او سولر ته به زمیندار منتقله کوي پر دا مکان باندې به معاهده سره کېږي، تر څو پورې دا نه سوي موږ دا ځای نه شو.
بلخوا د بلوچستان اسمبلۍ ډېری غړو د صوبایي وزیر اجی علی مدد جتک په مشرتابه کې د پرلت برخوالو سره د لیدو پر مهال تسلی ورکړې ده چې دا ستونزه به دوی د مرکزی حکومت او وابډا د چارواکو سره د خبرو د لارې هواره کړي. لکن د پرلت برخوالو ویل دي چې دوی به تر هغه وخت پورې د بلوچستان اسمبلی و مخته ناست وي چې تر څو د وابډا لخوا و دوی ته د شپږ ساعتو بجلی ورکولو پریکړه نوي سوي. خو په کوټه کې د وابډا د ویان له لوري په خبر سوي یو بیان کې ویل سوي دی چې د بلوچستان کروندګر شپږ سوه دوه دېرش ارب روپۍ قرضدار دي. دا ډول د سبسډي په برخه کې څلور سوه درو اتیا ارب روپۍ پر زمیندارانو، یو پنځوس ارب روپۍ پر صوبایي حکومت، او دوهویشت ارب روپۍ پر وفاقي حکومت پاتې دي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام را ګرځوم. د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ په نوم حکومت مخالف شپږګوندیز ائتلاف نن د کوټي، چمن، پشین، روب او کلسیفلا په ګډون د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې د چمن پرلت په ملاتړ لاریونونه او احتجاجي غونډې کړي دي. د بلوچستان د کروندګرو اتحادیه د بجلی لوډشیدنګ خلاف تر احتجاج وروسته د صوبایي اسمبلی مخ ته پرلت والې دي. پرون په کوټه کې په احتجاج کې شریکو کروندګرو وویل چې د برېښنا د ویش اداره ورته له تیرو اتو میاشتو راهیسې په څلور ساعتونو کې یوازې درې ساعته بجلی ورکوي چې ورته کافي نه ده. د شمالي وزیرستان د میرامشا د رنګ کلسوي بازار دکاندارانو نن په میرامشا او پېښور کې د خبري غونډې او مظاهرو پر مهال له حکومت غوښتنه کړې ده چې معاوضې دي ورته ژر وسپارل شي. د دکاندارانو د اتحادیې یو مشر مشال رادیو ته وویل چې د هغوی له ډیرو هڅو وروسته حکومت یو نیم ارب روپۍ جاري کړي خو دا پیسې تر اوسه پر دکاندارانو نه دي ویشل شوي. له پاکستان سعودي عرب ته د حاجانو پروازونه له پرون راهیسې پیل شوي دي. د پاکستان د ملي هوایي شرکت ویان مشال رادیو ته وویل چې له کراچي، لاهور او اسلامباد څخه په یوولس الوتکو کې څه باندې 2000 زیارت کوونکي سعودي عرب ته رسول شوي دي. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی پرون د هغه هیواد د دولتي ساتونکو اداري مشر له دندې لرې کړی دی. تر دې وړاندې د دولت دوه ساتوندیان چې د ولسمشر پر حفاظت موظف ول د زلنسکی د وژنې پر منصوبې جوړولو تورن شوي ول. د خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سایت www.mashalradio.com هم اوریدلای شئ. او پر دې سربیره که چیرې تاسو سمارټ فون یا ځیرک موبایل ټلیفون لري نو خپل موبایل ټلیفون ته له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه د مشال رادیو اپلیکیشن په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډ کړئ. د لټون یا سرچ په ځای کې د مشال رادیو نوم داسې ولیکئ ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او. او ستاسو پام د نړیوال راپور پر لور راګرځوم. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی نن پر هغه پریکړه لیک رای واخلي چې شای فلسطین ته نوي حقونه او امتیازونه ورکړي. په همدې حال کې په غزې ترانګې کې د اوربند د ټینګښت او د نورو بندیانو د خوشکېدو لپاره پیل شوي مذاکرات ظاهرا بې نتیجې پای ته رسېدلي دي. راپور نه وایي د دغو مذاکراتو له بې نتیجې ختمېدو وروسته بیا په غزه کې د اسرایل جګړه سخته شوې ده. په دې اړه نور حال د سالم محمد صالح په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې نن جمعه هغه پریکړه لیک ته رایه اچول کیږي چې شای فلسطین ته نوي حقونه او امتیازونه ورکړي. په پریکړه لیک کې لامنیا چورا غوښتنه کیږي چې د ملګرو ملتونو د 194 غړي په توګه د فلسطین د منلو پر موضوع غور وکړي. ملګرو ملتونو د اپریل میاشتې پر 13 د یو پریکړه لیک په ملاتړ رایه ورکړې وه چې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین غړیتوب ته لاره پرانیستله. دا هغه هدف دی چې فلسطینیان له اوږدې مودې د ترلاسه کولو هڅه کوي او اسرائیل د مخنیوي لپاره اقدامات کړي دي. دریو غربي ډیپلوماټانو د نومونو نشول په شرط اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې اټکل کیږي نن دغه پریکړه لیک په لوی اکثریت تصویب شي. لیوی خو په غزه کې د اسرائیل د جګړې اومه میاشته بل لوري ته د اوربند د موافقې پر سر د سلاکیدو هڅې هم بریالي سوي نه دي. مصر ویلي که حماس ډله او اسرائیل غواړي په غزه کې د اوربند د چنګېدو او د یرغمل سویو د تبادلې پر سر موافقه وسي باید انعطاف وشي. راپورونه وایي د تازه مذاکرو تر بې نتیجې ختمېدو وروسته اسرائیل بیا په غزه کې خپلې حملې شدیدې کړې دي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په اعلامیه کې ویلي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سامح شکری او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ټلیفوني خبرو کې د شکیلو لوریو د انعطاف منلو پر اهمیت ټینګار وکړ. هغه د غزې په جګړه کې له شکیلو لوریو وغوښتل چې د اوربند پر موافقه د صلح کېدو او په غزه کې د بشري غمیزې د ختمېدو لپاره هر لازمه هڅه وکړي. حماس چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي نن جمعه ویلي هغه مرکچیان چې روانه اونۍ د اوربند پر سر د خبرو لپاره په قاهره کې وو اوس دوحې ته روان سوي دي. حماس وی اسرائیل دوربند هغه پیشنهاد چې منځګړو ورسپارلې وو رد کړی او ورباندې اعتراض لري. د مصر له حکومت سره نږدې خبری اجنس القاهره پرون پنځشنبه راپور ورکړی و چې د اسرائیل مرکچیان هم له قاهرې روان سوي دي. لکه چې اسرائیل د غزې په جنوبي شهر رفح کې د دوشنبې نه وخته خپل عملیات پیل کړل، د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې ویلي چې له هغې راهیسې له رفح شهر څخه شاوخوا 110,000 کسان نورو ځایونو ته په کډه کولو مجبوره سوي دي. د غزې تړنګې په نورو برخو کې د جګړې له کبله 1,300,000 فلسطینیانو چې د ټولې غزې د وګړو نیمایي برخه جوړوي په رفح شهر کې پناه اخیستې ده. د اکتوبر میاشتې له 8مې په غزه کې د روانې جګړې له کبله د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت په وینا تر 4,500 ډېر کسان وژل سوي دي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري. د کډوال په چارو کې د ملګری ملتونو عالی کمشنری وایي له پاکستان نه 1.5% راستنه شوی افغان کډوال د هغه هیواد د پولیسو لخوا له زورونې سره مخامخ شوی دی. یو ان ایچ سی آر د پرون د 2023 کال په لومړي درو میاشت کې د افغان کډوالو د راستنېدو په راپور کې دا خبره کړې ده. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال او افغانستان ته راستنه شوی کسان هم د پاکستانی پولیسو لخوا د زورونې ستونزې تاییدوي. په دې راپور کې واوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم په یو غټ راپور کې ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او توقیف په شمیرو کې د 2024 کال په اپریل میاشت کې د همدې کال د مارچ میاشتې په پرتله له 2 برابرو زیات زیاتوالی لیدل کېږي. په دې راپور کې چې د مې میاشتې په 9مه نېټه خپور شوی دغه شان راغلي چې د 2024 کال په اپریل کې د ای سي سي لرونکو کارتونو او بې اسنادو افغانانو نیول او توقیف د پی او آر کارت لرونکو او پناه غوښتونکو په پرتله نږدې 3 چنده زیات شوي. دا په داسې حال کې دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د اپریل په 6مه په خپل راپور کې د اپریل له لومړۍ نېټې څخه د اپریل تر 6مه نېټې دا زیاتوالی 25% ښودلی و. د یونیسیار او ایو ایم د راپور له مخې د 2023 کال د اکتوبر له لومړۍ نېټې راهیسې په بلوچستان کې د افغان کډوالو د نیولو او توقیف شمیره تر ټولو لوړه ده او د روان کال د جنوري له لومړۍ نېټې څخه د مې تر 4مې نېټې پورې په سند کې، کراچۍ او په بلوچستان کې پیشین او چاغې د نیولو تر ټولو لوړه شمیره لري. د خیبر پختونخوا ایالت په پېښور ښار کې یو افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
ډېر زیات بد چلند یې وکړلو، تر دې پورې چې ټپېډې وهلم او د هغې نه بعد یې بیا ځان سره ویوړلم. تقریبا 3-3.5 ساعته ورسره وم، بیا د هغې نه بعد 15,000 کلدارو په بدل کې راخوشې کړلم.
هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوال دي له دې هیواد نه باسي. د یاد وزارت ویان میتیو میلر د مې په 8مه په یوه خبري کنفرانس کې وویل
We will continue to encourage Afghanistan's neighbors including
موږ د پاکستان په ګډون د افغانستان د ګاونډیانو هڅولو ته دوام ورکوو. په افغانستان کې د ناوړه وضعیت په پام کې نیولو سره د نرسنولو مشورې ته درناوی وکړي او د نړیوالو بشر دوستانه سازمانونو سره د بشر دوستانه مرستو د چمتو کولو لپاره همغږي وکړي.
ښاغلی میلر دا هم وویل چې د پاکستان حکومت سره د هغه کسانو د خوندیتوب په اړه په تماس کې دی چې امریکا ته د بیا میشتیدنې او کډوالۍ په لار دي. مخکې په پاکستان کې د امریکا سفارت لخوا د خو افغان کډوالو ته د خوندیتوب لیکونه ورکړل شوی وو او د ستونزو پر مهال د اړیکو یو واتس اپ شمیره هم ورته اعلان کړی وو. خو په شرایطو برابر افغانانو ادعا درلوده چې پاکستانی پولیس دغو لیکونو ته پام نه کوي. د پاکستان حکومت له دې هیواد د قانوني اسناد لرونکو افغانانو د ایستلو د پړاو د پیل په اړه تر اوسه رسمي څه نه دي ویلي، خو کابینه ویلي چې د افغان کډوالو د پی او آر کارت موده به د اپریل له لومړۍ نېټې څخه د جون تر 10مې پورې غځول کیږي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارت دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا UNHCR لخوا په 2006 او 2007 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوی دی. ECC بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2010 کال کې نږدې 340,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي دي.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو لوستو او کتو لپاره یې ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان د پکتیا ولایت د ګردیش ښار اوسیدونکي وایي چې په دې ښار کې د ښاریانو لپاره د اوسېدو او سوداګرۍ لازمي اسانتیاوې نشته. دوی د دې کار یو لامل تر اوسه په ښار کې د ماسټر پلان نه پلي کېدل بولي چې د هر کاروبار لپاره ځای نه دی ځانګړی سوی. بل لوري ته د ګردیز ښاروالي چارواکي وایي چې د ښاریانو د اسانتیاو لپاره یو شمېر پروژې تر کار لاندې دي او له دې سربیره به په هر ممکنه لاره د ښار ماسټر پلان پلي کوي. نور حال د نجیب لال خیل پراپور کې واوري.
ګردیز ښار د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو مرکز دی، خو که په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان د نورو زنونو پرمختګونو ته پام وشي، په دې ځای کې شوي کارونه په هیڅ حساب دي. د ګردیز اوسیدونکي نوراجان مشال راډیو ته وویل
زموږ پکتیا مال فکر دا د څلور د ولایتو له جملې څخه څوک نه یادي، دا ته د ولسوالي په ساتن چات نه دي ورته کتلي. خو متاسفانه موږ په داخل د ښار کې تقریبا 5 کیلومتره پوخ سړک نه لرو. نورو زنو ته وګورئ، مثال مزار د قندوز د هرات د قندار د او جلال آباد د کابل د پیغو کې تقریبا 200 نه زیات کیلومتر سړکونه کې پاخه سي. که چېرته ماسټر پلان عملي شي، د سړک جیبم معلوم شي، د چا د کور جیبم معلوم شي، د مارکیټ جیبم معلوم شي، د جمعه جیبم معلوم شي، ماسټر پلان سل په سلو کې ضرورت به د ښار تجارتي شي او هم د ښار په ترقي او په آبادي کې.
د ګردیز ښار یو بل اوسیدونکی خالد زدرانوایی دا ښار په اقتصادي لحاظ هغه مهال پر ځان بسیا کېدلی شي چې د عوایدو سرچینې ولري.
که چیرته یو ښارګوټی جوړ شي، د مثال په ډول 5,000 نمرې وي، 6,000 نمرې وي، په یغو کې مخته بلال منزل راځي، یو خو د ښاروالۍ دپاره عواید زیاتیږي په وخت سره، بل د خلکو دپاره که چیرته فکر وکړو موږ صحیح ښه زیاتې لرو، پراخې ساحې لرو، د هغه دپاره باید په ښارګوټي باندې کار وشي.
که څه هم په ګردیز ښار کې د سرپټو لښتیو د جوړولو کار روان دی، خو تر څنګ یې ډېرې داسې پروژې هم شته چې کارونه یې نیمګړي دي او ښاریان یې د بشپړولو غوښتنه کوي.
نوم مې سیدالله زین دی. کومې پروژې چې نیمګړې پاتې دي، هغه که د سړکو پروژې دي یا نورې پروژې دي، نو دې ته باید پوره غور وشي او په دې کې باید ډېره مرسته وشي.
نوم مې رضوان ګران دی. ځینې پروژې دي نیمګړی پاتې دي، د لیټونو د ښار د روښنایي پروژې دي. په ښار کې ډېر ستونزې لیدل کېدی، لختي پټ نه وو، که څه په باران ډېر زیات وشو، ټول په خپل سترګو لیدل چې لختۍ نه اوبه پاسه په سړک به دي.
بل لوري ته د ګردیز ښاروالۍ چارواکي وایي چې د تیر کال نیمګړې پروژې بشپړوي او د راتلونکي کال لپاره هم د دوی له 11 نویو پلان شویو پروژو سربیره یو شمېر نادولتي مؤسساتو هم په ګردیز ښار کې د ګډو پروژو پلي کول په پام کې لري. د ګردیز ښاروال حبیب الرحمن منصور ویل
ماسټر پلان د ګردیز د ښاریانو هم غوښتنه ده چې تطبیق او عملي شي. طبعا هغو خلکو ته څه تاوانونه پکې پېښېږي چې په دغه شلو کالو کې په حکومتي ساحو کې یا د پلان په ساحو کې دوی ودانۍ جوړې کړې، دوکانونه جوړ کړي، نو پلان به تطبیقي وو. دا زموږ مکلفیت دی چې ماسټر پلان به تطبیقي وو او په دې ته به کار کوو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د سویل ختیځو ولایتونو نسبتا ستر ښارونه لکه ګردیز، خوست، خرنه او ورګون په پخوانیو نقشو پراختیا کړې چې د اوس وخت سوداګرۍ، ترانسپورټ او د اوسېدو اړتیاو ته ځواب ویونکي نه دي. که څه هم په تېره یوه لسیزه کې د دې ښارونو د تفصیلي او ماستر پلانونو د کارونو د بشپړولو یادونې شوي، خو د عملي کېدو چارې یې نه دي روانې شوي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ اوسئ.
زموږ غل مشال رادیو خوري د خیبر پښتونخوا د خیبر ضلع د ځنګلونو محکمې ویلي چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې له ورګډې د ورسته په قبایلي ضلع کې د ځنګلونو د انتظام لپاره د سوبې د نورو دوبستي ضلعو څخه جلا قوانین جوړ شوي دي. دا قوانین د پخوانی قبایلي دود مطابق دي او د ته په 2022 کال کې قانوني حیثیت ورکړل شوی دي. په دې اړه د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری د خیبر ضلع د ځنګلونو ادارې له مشر شکیل خان سره مرکه کړې او له دوی څخه په لومړي سر کې پوښتلي چې په زمسو قبایلي ضلعو کې ځای ولس د ځنګلونو څخه په کومه طریقه باندې ګټه پورته کولای شي او کوم نوی قانون ورته منظور کړل شوی دي. نوموړی په ځواب کې وایي
په نورو صوبه کې تاسو وګورئ په هغه کې ټول اختیارات د محکمې جنگلات د اهلکارانو سره وي، خو په فاټا کې به ټول اختیارات د اقا مالکانو سره وي. دا بالکل باقاعده په نوي قانون کې لیک دي. مالکان به په خپله کېني، هغه د پاره به خپله یو کمیټي جوړي، د 12 کسانو یو کمیټي به یا د 15 کسانو یو کمیټي به، او هغه چې هر څوک په هغه کمیټي کې واچو نو هغه به حکومت ته منظور وي او حکومت به باقاعده هغه کمیټي بیا قانوني شکل کې دغه نوټیفیکیشن او بیا به د هغه کمیټۍ اختیارات وی چې هغه چاله ک فرنیچر ل لرګي ور کوي، ک هغه بل چاله قوم لته لرګي ور کوي، په خپل انصراف کې هغه څنګه راولي، اختیار به بیا ټول د حق مالکانو د کمیټۍ سره.
شکیل خان هلته په تیرا دارا کې ځای ولس دا شکایتونه کا چې په دوی باندې خپل ځنګلونو وهل بند کړي او په ښکاره ترې ګټه نشي پورته کولای، نو په دې باندې به څه تاسو
بدقسمتی دا دا په فاټا کې او خاص کر په خیبر کې هم چې 2022 نه کله دا قانون پاس شوی، نو موږ بار بار د مالکانو سره جرګې کوو، دوی ته سوال مینت کوو چې چونکې په دغه نوي قانون کې ټول اختیارات د مالکانو د هغه کمیټې سره دي، نو مهرباني وکړئ هغه کمیټیان تاسو زر تر زره جوړې کړئ او هغه نمونه موږ لرا کړئ چې موږ تاسو له باقاعده د قانون مطابق هغه نوټیفیکیشن وکړو. چې سو پوری هغه کمیټې منځ کې نه راغلي، نو د فرنیچر اجازت یا د لرګي اجازت محکمې جنگلات یا ډیسټریکټ اډمنستریشن یا بل ادارې د اچا سره اختیارات نشته بغیر د مالکانو کمیټې نه په خپل اختیار وکي او خپل د ځنګل منیجمنت ته شروع کړل شي.
ځن خلک بیا داسې تورونه هم پورې کوي چې وس هم د لرګو سمګلینګ یا قاچاک روان دی. تیرانا ډیر په لوی مقدار کې دغه لرګي قاچاګي او یو کاروبار شکل اختیار کړی، نو زه دی بیا چاته ګټه رسی
چې کم حد پورې د تیرا د ځنګل نه د فرنیچر خبره ده یا د نور انصراف خبره ده. اوس د اغه زینه چې کم به رسوخ خلق دی، اغه په خپل ترو باندې چرته لاړ شي، لته پغلاونی وي یا اغه اجازه ورکی د اغه زینه پتنی څوک اجازه ورکی، اغه مالکان دی یا نه دی، نو موږ ته هیڅ پتل تنه لګی، موږ ته تیار ده. او که څوک اجازه تم یو کس ورکی، نو دام د نوی قانون مطابق غیر قانوني پدې ده چې اختیار د مالک د ټول کمیټۍ سره دی. یو بار بارسوخه سړی الته اختیار نشي کولای، الته کیو ونه دا ک دوه ونه ورکی چاله ک درې ورکی په اغه کې چې څه د اغه نه آمدن راځي یا د اغه څه استعمال راځي، نو په اغه کې د کونډې رنډې د اغه زی د غریب سړی چې څنګه د یو ملک الته حصہ ده، د نوی قانون مطابق د شانتي د کونډې رنډې الته د یو غریب سړی هم اقره حصہ ده چې سمره د بل سړی حصہ ده. دا اجازت نشي ورکولې چې بار رسوخه خلک د خپل اختیارات استعمالي او غریب خلک چې دا غزي کم مالکان دي چې دا غو وس نه کیږي، دا غوي خبره زیته نه رسی، هغه له دې څوک اختیار نه ورکي.
د خیبر ضلع د ځنګلونو ادارې مشر شکیل خانو چې زموږ د خبريال فرهاد شنواری پښتنې ځوابولې. اوس تاسو پام دی بل موضوع پر لور راګرځوم. له پاکستان سعودي عرب ته د حاجانو پروازونه له پرون راهیسې پیل شوي دي. د پاکستان د ملي هوایي شرکت یا پی آی ای ویاند ویلي چې له کراچۍ، لاهور او اسلام آباد څخه په 11 الوتکو کې 2160 زیارت کوونکي سعودي عرب ته رسول شوي دي. نوموړي وایي دغه پروازونه به د جون تر 10 روان وي او سږ کال به شاوخوا 4000 حج کوونکي د پی آی ای په 120 پروازونو کې د سعودي عرب جدې او مدینه ښارونو ته رسول کیږي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نیاز علي له کراچۍ څخه راکوي.
د پاکستان ملی هوایی شرکت پی آی ای ویان عبدالله حفیظ د مای په نهما مشال ریډیو ته ویلي سخت کال د حج پریزي ادا کولو تونکو لپاره ځانګړي پروازونه د مای په نهما پیل شول او په لومړی ورځ د کراچۍ لاهور اسلام آباد څخه په 11 الوتکو کې 2016 حج کوونکي سعودي عرب ته رسیدلی دي.
پی آئی کا یہ حج آپریشن 9 مئی سے قبل از حج آپریشن
دی وای د پی آئی اے حج پروازونو آپریشن د نهم مئی نه تر لسم جون پورې به روان وي. سخت کال به شاوخوا 13,000 حج کوونکي د پی آئی اے په 170 پروازونو کې سعودي عرب ته ورسیږي، او په دې کې 9,000 کسان د سرکاری حج اسکیم او 15,000 د شخصي یا پرائیویټ حج اسکیم دي. د حجیانو واپسی به د جون په 6 پیل شي او د جولای 21 پورې به جاری وي. عبداللہ حفیظ زیاده کړی چې پی آئی اے سخت کال د پاکستان له اسلام آباد، کراچۍ، لاهور، پیښور، ملتان، کوئټې، سیالکوټ او سکر څخه جدی او مدینه ته مستقیم یا ډایرکټ پروازونه کوي. پاکستان نه سخت کال د حج کوونکو د تلو بهیر په داسې حال کې پیل شوی دی چې پاکستان سخت کال هم سعودي عرب لخوا ورکړی شوی د حجیانو کوټا په مکمله توګه پوره نه کړه. د پاکستان د مرکزی حکومت د مذهبي چارو سیکرټری ډاکټر عطا الرحمان په وینا چې سخت کال سعودي عرب پاکستان ته د حجیانو لپاره 1,09,210 کسانو کوټا ورکړې وه، او په دې کې 9,60,000 پاکستانیان د سرکاري اسکیم منصوبې لاندې د حج فریضه ادا کوي. د پاکستان د شخصي یا پرائیویټ حج ټور اپریټرز اتحادیه مشران وایي د پاکستان حکومت سخت کال د سرکاري حج کوونکو په کوټه کې 50% او پرائیویټ حج کوونکو په کوټه کې 50% لګښت د ډالرو په صورت کې د بهر هیوادونو نه راغوښتلو اعلان کړی وو، او د دوی په وینا چې حکومت دا پریکړه د اقتصادي ستونزو او هیواد کې د ډالرو د نشوالي له کبله کړې وه. د پاکستان حج ټور اپریټرز اتحادیه د بلوچستان جنرل سیکرټري فتح خان خلجی د مای په نهم مشال لیډیو ته وویل چې سخت کال حکومت سرکاری حج اسکیم کوټه هم نه ده مکمل شوی، او 9,600 حجیانو کوټه بیرته سعودي ته ورکړې شوې ده.
سرکار دا واری خپل 9,600 کوټه بیرته واپس کا د سپانسرشپ په مت کې زدي ځان ته کې و هغه جان دی ته نه رالو، مطلب 15,000 جان سپانسر شو لبار ممالک نه سی پاکستانیان بزی دغه قربانو ځانو ډالر تر واسه کول. پرایویټ کمپنیانې 50% هغه سپانسرشپ دي او 50% سیدی هغه ریګولر دي.
دا به داسې حال کې پاکستان حکومت سخت کال د پاکستان د شمالي سیمو یعنی خیبر پختونخوا، بلوچستان زینو سیمو لپاره سرکاری حج لګښت پیکج بیا 1,00,000 او 15,000 روپۍ، او د جنوبي سیمو یعنی پنجاب او سند لپاره 1,00,000 او 15,000 روپۍ خو دي. یاد پیکج لاندې سعودي عرب کې بعد حج مدا سلی خورزی وي. په کراچۍ کې د پرایویټ حج ټور اپریټرز اتحادیې مشر شکیل غنی بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي د اقتصادي ستونزو له کبله د خلکو توان کم شوی دی، ځکه سخت کال د سرکاری حج لپاره چې څومره خلکو خواستونه جمع کړي وو بغیر له خسنی یا قرندازی حکومت خواستونه منظور کړي دي.
د زله چې کم د ملک حالات او واقعیات ځکه خلکو پوزیشن فاینانشل پوزیشن ډیر کمزور په دیوانی تقریبا 20,000 خواشا کې چې دی هغه سرکاري حج لپاره خلکو درخواست نور کړو، هغه بغیر قرندازی چې دی هغه منظور شول ځکه چې خلکو انټرست کم او دغه چې کم د ګورنمنت حج کم پیکیج دی هغه 1,00,000 ګروپونه شروع کیږي او سکم 2,00,000 تکزی، او شکم د پرایویټ حج د هغه حج ټور ولا چې د 15,00,000 روپونه شروع کیږي او بیا غینه په بر بیا زی هغه خو ډیپند کوي چې څنګه پیکیج او څنګه قسم هوټل یلی او څنګه فیسیلیټی یلی پاره حساب سره چې دا غي پیکیج بڑھاویږي.
د نوموړي په وینا چې د تیر کال 2023 په مقابله کې سخت کال حکومت د سرکاري حج په لګښت کې 1,00,000 روپۍ رقمي کړي هم دي، خو بیا هم سرکاري کوټه مکمل شوی نه ده. بلخوا د شخصي حج ټور اپریټرز لخوا د حج لپاره بیلابیل پیکیجونه ورکول شوي چې د 15,00,000 څخه تر 30,00,000 روپو پورې د یو تن په حج لګښت راځي. خو د شخصي حج ټور اپریټران دا هم وایي چې سخت کال د حج لپاره د تلونکو خلکو شمیر رقم شوی دی. د سعودي عرب حکومت په وینا چې سخت کال به شاوخوا 30,00,000 خلک د حج فریضه ادا کوي چې په دې کې نږدې 40,00,000 خلک به د نورو هیوادونو نه سعودي عرب ته ورځي. د سعودي عرب حکومت وایي د حجیانو لپاره یې ټول انتظامات بشپړ کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس تاسو پام د پاکستان په اړه د بشري حقوقو د یو راپور په لور راګرځوم. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د 2023 کال پر راپور کې ویلي چې په پاکستان او په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې پر ښځو د تشدد پیښې زیات شوې دي. دا راپور چې د مې پراته مخ پور سوی پکې وویل سوی چې په خیبر پښتونخوا کې په تیر کال کې 9 ناموسي وژنې، 40 د کورنۍ تشدد او د جنسي تیریو 2 اویا پیښې شوې دي. څېړونکي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې پر ښځو د تشدد زیاتېدو له عمل د قوانینو په سمه توګه نه عملي کېدل او د پوهاوي کمی دی. خو بیا د قانون صوبایي وزیر وایي چې قوانین په سمه توګه ځکه نه عملي کېږي چې د پولیسو په نظام کې اوس هم ستونزې موجودې دي. خو نوموړي زیاتوي چې د ښځو خوندیتوب لپاره پر قوانینو او اقداماتو کار کوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار انیسا جمل راکوي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې په 2023 کال کې نه سلويخت خزه د ناموس په نوم وژل شوې دي. یادې ادارې د مې پاتمه په پاکستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ریپورت خپور کړ چې پکې ویلي چې د خیبر پښتونخوا په ګډون د هیواد په نورو صوبو کې د قوانینو باوجود په 2023 کال کې هم په خصوصي تشدد په پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی دی. ریپورت زیاته کړي چې په خیبر پښتونخوا کې تیر کال د کورنۍ تشدد شل او د جنسي تیریو دوه اویا پیښې شوې دي. دا چې په دې صوبه کې د غیرت په نوم وژنو دغه سي په خصو د تشدد د پیښو مخنیوي بل نه کیږي. په دې اړه د خصو د حقوقو لپاره د کارکونکو ادارې دی اویکننګ مشر عرفان حسین بابک د مې په نهمه مشال ریډیو ته ویل چې د دې ډول پیښو د مخنیوي نه کیدو یو وجه دا هم ده چې اکثره دا پیښې له پولیسو سره نه ریپورت کیږي او چې کله ریپورت هم شي نه یوازې د عام قتل د فی پی لګول شي او د کورنۍ تشدد یا د غیرت په نوم د فی پی نه لګول کیږي.
زموږ معاشرتي رویه جی په دې طریقې سره ډیولپ شوې دي چې موږ په معمولي خبرو باندې چې د زنانو خلاف تشدد چې دی لکه تشدد لار اختیارو بل طرف ته دا چې په بعضي کیسونو کې لکه سیویر د شک په بنیاد یا مختلف وجوهات به ایلی باندې وکړو او سیویر هدا پورې چې دی نو لکه د زنانو د مرګ پورې خبره په دې کې لاړه شي. بل اهم خبره دا ده چې په دې قسم واقعاتو کې همیشه چې کم ککړ خلک تیغه د کور قریبی خلکی یا پلاری یا روری تری مامای قریبی رشتہ داری نو عموما فیملیز چې دی په دې کې لکه کمپرمایز طرف ته خبره بوزي او کمپرمایز شي دا غي پوجا چې دی مجرم چې دی هغه بیا ضمانت یو شي او هغه بیا بری شي.
عرفان حسین بابک زیاته کړه چې په سواد کې په 2023 کال کې ډیر شخصې او سک کال تر مې میاشتې پوری و خصې د غیرت په نوم وشل شوې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په ریپورت کې د ټول پاکستان په اړه بیا لیکل شوی چې په دې واد کې په 2023 کال کې لکتر لگا 268 خزې د غیرت په لړ کې د تر سره کېدونکو جرمونو ښکار شوې دي. د ادارې په وینا تیر کال په ټول پاکستان کې 200 خزې تختول شوې او 900 سره د جنسي تیریو بیلابیلې پیښې شوې دي. بلخوا د خزو د حقوقو مبارزې تبسم عدنان مشال ریډیو ته ویل چې په خزو د تشدد زیاتېدو یو لامل د قانون په سمه توګه نه عملي کېدو او د کورنۍ لخوا د مجرم معاف کولو له وجې کېږي.
او بلز چې کوم پاس کیږي نو د بلز خو کله او خبره ده چې بلز خو زموږ په ضرورونو پاس شوی دي خو امپلیمنټیشن نشته. څوک ناوري څوک تی دي چې موږ په سلار شو چې موږ ورته وایو چې دا به څوک امپلیمنٹ کوي دا هر څه څوک په کوي دا کار مونږ به کوو. چایلډ میرج باندې دلته کې دنیا خلک لګیا دي خلکو ایوارډونه واغستل خلکو دنیا په بل ډډه والا سی چلی وکړو هیڅ چل هم نه کوي. تش فوټو سیشن دی تش سټی کوسلی دی تش خبرې دي.
په پاکستان کې د غیرت په نوم وژنو خلاف د 2018 کال ترمیمي قانون موجود دی چې پکې د قاتل لپاره د عمر قید او د قتل نویت ته په کتو سره د پانسی او جرمانی سزا هم مقرر شوې ده. دغه سي د خیبر پښتونخوا حکومت په خصو د کورنۍ تشدد مخنیوي او هغې ته د خوندیتوب لپاره د 2021 کال قانون منصور کړی. خو د بشري حقوقو مبارزان وایي چې په ځلي کچه د خصو تحفظ کمیټو نه جوړېدو له وجې د قانون په سمه توګه نه عملي کیږي. دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت په خصو د تشدد مخنیوي لپاره څه کوي او قوانین ولې په سمه توګه نه عملي کوي په اړه د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د خصو خوندیتوب لپاره د پولیسو نظام سمولو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې کار کوي.
دا خو دا ریپورت کوم تاسو ذکر وکړ دا خو مخته نظر غلې خیر اوس او دین علاوه سی ایم صاحب خو دې باندې ډېر کلیر دا کې پی ګورنمنت د وومن رائټس حوالے سره سوره هم دوه تشدد کیږي قانون سزا هم کو دي حوالے سره کنه چې کم جوړ هم دي مین ایشو دی امپلیمنٹیشن دا کنا امپلیمنٹیشن خو تاسو پته ده چې کریمینل د سی وایلنس یا نورمال ملاتی دا ټول کریمینل نیچر کیسز دي دا پولیس ڈیل کئی دا ہم یو فیکٹ دا چھے پولیس نن حکم سٹرکچر دا اگا نور ہم ریفارمز غواڑی پولیس چیک اینڈ بیلنس سسٹم چھے دا پولیس بذریعے امپلیمنٹیشن کی گئی پولیس کی نن سٹرکچر ریفارم اگا دیر ضروری دی سب سپتا دا یو لسم پاس اے ایس آئی یا ایس ایچ او چھے دا انویسٹیگیشن اگا لیول سر نچی کو ہے کہ اگے پا وجہ باندی ملزم تا سزا ملاوشی عدلتنونا
دا پاکستان دا بشری حکون خپلواک کمیشن په ریپورت کې د خصو د بشري حقوقو وصیت ترڅنګ په ماشومانو د تشدد او تیریو د خلکو جبري لادرکه کېدل د بیان ازادي نه لرلو ترڅنګ د نورو موضوعاتو ذکر هم شوی دی.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودي خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شاهنواز ترکزی او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اورېدلای شئ.